السلام علیکم د ازادي رادیو د خبري ساتمو چې د امان الله ميرزي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. زه اسمت ساروان هرکلی کوم. نن دوشنبه ده، د مریض 1415 نیوي د ساور 14مه. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت لپاره د طالبانو والی او د هغه مرستیال وژلي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لږ وروسته دراوړو. لومړی به فرشته جلال زی درته ووایي چې په نړۍ کې مهم خبرونه څه دي.
په ایران کې د نوي قانون له پاسېدو سره د هغو بهرنیو وسلوالو کورنیو ته د دې هیواد تابعیت حق ورکول کیږي چې د عراق سره په جګړه کې د اسلامي جمهوریت په دفاع کې وژل شوی دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د سوریې د وضعیت په اړه د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سره په جنیوا کې ګوري.
مننه فرشته جلال زی، به ورسته د نړۍ د خبرونو تفصیل واوروي. خو اوس په لومړی ناجیه صافی د افغانستان خبرونه وړاندې کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. ټاکل شوې چې ولسمشر غنی به ډیر ژر د حزب اسلامي پلاوی د غوښتنو په اړه خپل وروستۍ پریکړه وکړي. د کندهار لپاره د طالبانو نومول شوی والی او د هغه مرستیال وژل شوی. او د افغانستان دفاع وزارت وایي القاعده شبکه د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د ترهګریزو فعالیتونو په لټه کې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي ولسمشر غنی به ډیر ژر د حزب اسلامي پلاوی د غوښتنو په اړه خپل وروستۍ پریکړه دغه شورا ته واستوي. دغه شورا مرستیال مولوي عطا الرحمن سلیم نن په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
امیدوار یو چې نن د رئیس جمهور هغه اخرنی هدایات یا اخرنی چې کوم تصمیم دی هغه موږ ته ورسیږي. د حزب اسلامي د هيئات سره بیا خبرې.
نموړي ویل افغان حکومت له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم وېستلو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا سره هم اړیکې نیولې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار په ګډون د حزب اسلامي د ځنیو غړي وېستل د حزب اسلامي له عمده غوښتنو څخه شمیرل کیږي. د افغانستان د ولسی جرګې د ریپلاوی وای کله چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان د جرګې په عمومي غونډه کې په عمومي اجنډا کې شامل شي نو په اړه به بحث وشي. د دې جرګې منشي عبدالرؤف انعامي نن خبرالانو ته وویل چې دغه فرمان سند اوس مهال د ولسی جرګې په عدلي او قضایي کمیسون کې دی او تر راتلونکو دوه اونیو پورې به عمومي جلسې کې شامل شي.
قانون تشکیل او صلاحیت د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل او صلاحیتونو قانون لا 15 ورځې راهیسی مقرره رسیدلې او موږ له ځان پرته عدلي او قضایی چې اړوند کمیسیونې د اسپارلې نو دا باید زیات نه زیات تر دوه ونې پورې عمومي مجلس ته راشي.
دا په داسې حال کې د 13 ورځ د ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش له ولسی جرګې وغوښتل چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. د کندهار لپاره د طالبانو نومول شوی والی مولوي حیات الله او د هغه مرستیال مولوي احمد شاه همت د یوې درنې جګړې په ترڅ کې وژل شوی دی. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان زیاد دورانی وویل چې په دې جګړه کې 15 سلويخ نور وسلوال طالبان هم وژل شوی دي، خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي القاعده شبکه د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د ترهګریزو فعالیتونو په لټه کې ده. خو د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه په ټول قوت سره د دې ډلې مخنیوي کوي.
بیا هم د القاعده ترهګری ارخ کې ځینې فعالیتونه په افغانستان کې شروع کړي، اما زه په دې کې داده یم چې د افغانستان ملي اردو خپل ټول پلوار ډول وکاروي.
نوموړي د خبرې د القاعده شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن د مرګ د 15 کلونو د پوره کېدو په مناسبت ازادي رادیو ته وکړې. د امریکا ځنګړي ځواکونو د القاعده شبکې پخواني مشر اسامه بن لادن د 2011 میلادي کال د مې په 2مه د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد سیمه کې وژه. دا تر دې دمه د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له فرشتې جلال زای څخه اورئ.
ازادي رادیو په ایران کې د یو نوي قانون لپاسیدو سره د هغو بهرنیو وسلوالو کورنیو ته د دې هیواد د تابعیت حق ورکول کیږي چې له عراق سره په جګړه کې د اسلامي جمهوریت په دفاع کې وژل شوی دي. د ایران د دولتي خبري اژانس سناپ وینا پارلمان نن حکومت ته اختیار ورکړ چې د 1980 او 1983 میلادي کلونو ترمنځ وخت کې د عراق او ایران په جګړه کې د هغو بهرنیو وسلوالو کونډو او اولادونو ته د تابعیت حق ورکړي چې د ایران لپاره جنگیدلي او وژل شوی دي. په دې نوي قانون کې د هغو افغانانو او پاکستانیانو داو طالبانو کورنۍ هم شاملې دي چې په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت ډری یا د عیش پر ضد په جګړه کې وژل کیږي. ایران وایي چې د دوی د فاطمیون لوا هغه افغان داو طالبان دي چې په سوریا او عراق کې د بشار اسد د رژیم په ملاتړ جنگیږي او د شیګانو د سپیڅلو ځایونو دفاع کوي. د امریکا د بارنوی چار وزیر جان کیری نن وویل چې په سوریه کې د اوربند ټینګول لپاره د روسیې او داعش ضد ائتلاف لغړو سره په مذاکرو کې نږدې شوی او تفاهم ته د رسیدو په حال کې دی. خو کیری ټینګار وکړ چې لا هم کار ته اړتیا شته. جان کیری نن په جنیوا کې د سعودي عربستان د بارنوی چارو له وزیر عادل الجوبیر سره تر کتنې مخکې دا خبرې وکړې. د سعودي د بارنوی چارو وزیر نن وویل چې په سوریه کې د حلب په شهر او شاوخوا سیمو کې روانه جګړه پر بشري قوانینو څرګندتیاي دی. دوی وایي هلته یوازې یو اړخ دی چې پروازونه کوي او هغه د بشار لسد ځواکونه او د هغه متحدان دي. نو د ښځو ماشومانو او مشرانو په قتل عام کې لاس لري. هغوی د ډاکترانو او نورو روغتیایي کارکوونکو په وژلو تورن دي. دا وضعیت دوام نشي کولی او نړۍ به اجازه نه ورکوي چې دوی له دې کار سره پاتې شي. لکه څنګه چې موږ مخکې هم ویلي دي، د اسد د رژیم ورځې په شمیر دي او هغه به ځي. لکه څنګه چې موږ هیله لرو هغه به د یو سیاسي مرحله په مرسته لري شي، کنه نو په زور بلری کیږي. هغه سړی چې تلور لکه کسانې قتل 12 میلیونه وګړي بې ځایه او یو خوادي ویجاړ کړ، هلته هیڅ راتلونکی نه لري. په اوکرين کې د توري بهيره پر غاړه په پراته شاره دي سکه د پولیس وایي چې د اته څلور شتو کسانو د وژل کېدو د دوهمي کلیز د مراسمو په درشل کې لاسي بمونه موندل دي. په دې سکه د کسان د اوکرين او روسيې د پلویانو ترمنځ په 2014 میلادي کال کې په نشته کې وژل شوی وو. د شهر پولیسو ویلي چې دوی تن سهار نامعلومه ځای ټلیفون شوی وو او خبر ورکړ شوی وو چې د مراسمو په سیمه کې ماينونه شوتل شوی دي. او په هین کې و ځوان کې چې د خپل پلان له توپانچې سره یې د سلفي عکس اخستلو په وخت کې ځان وشته وو نن پروختون کې ساور کړم. د هند پولیس وایي چې دا هلک رامندیپ سنگ نومیږي او د پنجاب ایالت پټانکوټ اوسیدونکی دی. د په خدای د عکس اخستلو په وخت کې پر ځان داس کړی وو. د هند په بل شهر چنای کې څو میاشتې مخکې و ځوان د ریل ګاډي پر پټلۍ د سلفي اخستلو پر مهال ځان وواژه. او اوس به مرزیا احمد زئی د افغانستان د ځینې لوی شهرونو د هوا د حالاتو په اړه معلومات وړاندې کړي.
د هم د افغانستان د ځین لوی هرونو د هوا حالات چې د سنتګریټ په کچړ کال شوی. په کابل کې باسمان بریز وی دی ته دوه خلواړه درجه 22 او ټیټه 12. په هرات کې باسمان صافي دی ته دوه خلواړه درجه 28 او ټیټه 14. په کندهار کې باسمان بریز وی دی ته دوه خلواړه درجه 13 او ټیټه 18. په غزنی کې باسمان بریز وی دی ته دوه خلواړه درجه 22 او ټیټه 9. په بامیان کې باسمان بریز وی دی ورښت امکان شته دی ته دوه خلواړه درجه 12 او ټیټه 1. په مزار شریف کې باسمان بریز وی دی ته دوه خلواړه درجه 22 او ټیټه 18. په لابات کې باسمان بریز وی دی اورښت امکان شته دی ته دوه خلواړه درجه 28 او ټیټه 22. په بدخشان کې باسمان بریز وی دی ته دوه خلواړه درجه 22 او ټیټه منفی 15. او په ګردیز کې به هم باسمان بریز وی دی اورښت امکان شته دی ته دوه خلواړه درجه 22 او ټیټه 9.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو د خبری ساعت په دوام کې امنیتی چارواکی وای د اوروزګان کندهار د لوی لارې په عملیاتو کې طالبانو ته درنې مرجوب لیړولې.
مدغه بریښ کې او سوال مخالفینو تشمنامه نموځوي والی حاجی لالا او ورسره ماوین اخلار مانی وجلسی دی.
د بین لادن د وشل کې دوه 15 کال وروسته القاعده شبکه په افغانستان کې څومره فعال ده په دې اړه په راپور سربیره د چارو له یو کارپو سره خبرې کوو. ولسی جرګه وای په دوه نوې کې به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د فرمان په اړه پریکړه وکړي.
د مالی او همچنان د ترهاگری ارخ کې ځینې فعالیتونه په افغانستان کې شروع کړي.
د نورستان اکثره دولتي دفترونه ودانی نه لري، خو والی وایي سش کال به یو شمېر دفترونو ته ودانی جوړ شي.
د قبایل ریاست به یو میاشت پورې افتتاح کړو، د دې په څنګ کې د اقتصاد ریاست، د اطلاعات او فرهنګ ریاست به هم افتتاح کړو.
د سولې شورا وایي هیله لري ولسمشر به له حزب اسلامي سره د جوړجاړي په اړه وروستۍ پریکړه ورته اعلان کړي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ، ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. او پر رادیو کې د ازادي رادیو خبرونه په منځني صفه 12 پښ نیوي اوریدئ شئ. په همدې صفه د ماښام لوو بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه خبري شي. امنیتی چارواکی وایي د کندهار لپاره د طالبانو نومول شوی والی او مرستیالی له 15 نورو وسلوالو سره یو ځای وشل شوی دی. د چارواکو په وینا دغه کسان پرون د کندهار اوروزګان پر لوی لار په شاولی کوټ ولسوالی کې د افغان امنیتی ځواکونو په عملیاتو کې ووشل شول. له کندهار د محمد صادق رښتینی راپور ووري.
د کندهار امنیتی مسولین وایي چې د کندهار لپاره د طالبانو والی مولوی حیات الله مشهور پاجلاله او دا غم رستيال مولوی احمد شاه همت مشوره پارمانی 13 ورځ د وی درنی جګړې پترات کې وجل سوي دي. د کندهار د امنیت کمانډاني ویان زیادرانی وای چې افغان امنیت ځواکونو د کندهار روزګان د لوی لاري پر سر د دې لاري د خلاصون په هدف چانی زاب تسپی وی عملیات پیل کړي. د وی چې 13 ورځ سهار لس بجې د یاد لاري پر سر په کټه سنسي مکی د وسلواله طالبانو سره درنه جګړه پیل شوه چې ورسره سم په دې جګړه کې 45 تنه وسلواله طالبان ووجل سو. زیادرانی وای دغه جګړې چې نمازګر تر څلور بجو دوام وکړ همدارز د طالبان والی او مرسیال په جګړه کې برخه درلوده چې بل اخر د امنیتی ځواکونو په دزو سره ووجل سو.
امرې در مازیګر تر څلور بجو پورې دوام وکړ د بدل امرت کې وسلواله مخالفینو تشمنامه نموځوي والی حاجی لالا او ورسره ماوین ارمانی ووجل سوي دي. تر څنګه پندستلش وسلوال د دل لمنځه تللې دي.
زیادرانی وای چې په دې جګړه کې افغان امنیتی ځواکونو او ملکی کسانو د مرګ جوړ لنډه وشته. د کندهار روزګان لوی لارې د تیر څو ورځو راپدې خو د ترافیکو پر مخ تړلې چې لاملې پر روزګان کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو په بیو کې لوړوالی راغلی. تر اوسه پورې وسلواله طالبانو د خپل والی او مرستيال والی د وژنو په اړه رسنیو ته سندې ویلي.
شاوخوا یو میاشت کېږي چې وسلوالو طالبانو د عمري په نوم عملیات پیل کړی دي. آیا طالبانو په دې عملیاتو کې د ځان په ګټه کوم بدلون راوستی؟ افغان امنیتي چارواکو هم ویلي چې نور تهاجمي عملیات کوي. په دې موضوع مې په کندهار کې د چارو له یو نظر خاوند احمد شاه سپر سره مرکه کړې او لومړی مې ورڅخه پوښتنه کړې چې د طالبانو او دولتي ځواکونو د عملیاتو له اعلان وروسته په جنوب لویدیځ حوزه کې انډول د کومې خوا په ګټه دی؟
د جګړې توازن خو په مجموع کې د دولت په ګټه دی، ځکه دا دولت چې دی اوس هم تقریبا هوایي ځواک لري او هم زمینی توپو ټانک لري تجهیز دی او هم معاینې مشخص سیستم لري، هم تعداد زیات دی. طبعا لاسپری ښکاری ولی خبره داسته چې مخالفین د دولت بیا دوامدار پرسونل پیدا کوي په لږ لږ راستي او دا جنگ ورتواله کوي. نو زما په باور سربیره پراغه چې لاس ته دولت بار دی په اوس کې په کلو په اطراف کې د هغو نفوذ او امکانات سته.
اصلي پوښتنه داره چې طالبانو سرلنی عملیات اعلان کړی دي، په دې عملیاتو کې آیا کوم تغییر راغلی دی او کنه دی راغلی؟
دا طالبان په ګټه چندانې نه محسوسیږي، نه په جنوب غرب حوزه کې د هغوی انکشاف او نه هم په شرق او شمالي شرق کې. په هر ترتیب په دا وروستیو کې دا د روزګان په ولایت کې خصوصا د کندهار روزګان لاره د هغه پوسټو د خواچ په خوا اداره کېدل هغه پرېښول، به له دې چې جګړه پر وسی هغه خپل د لارې پرېښول. البته دا د سیاسي او داخلي اختلافات په سلسله کې ممکن یو اقدام او طالبانو یې ځایونه داخله بیا نو لاره هم تقریبا بند و، تر دا پرونه پورې
دولت هم د تیرو کلونو خلاف ویل دي چې نور تهاجمي عملیات کوي. همدا ډول عملیات په کندوز کې وکړل ځینې ولسوالۍ چې ډېر وخت د طالبانو په لاس کې وي هغه ونیولې. په هلمند کې هم ویل کېږي چې دوی ځینې پرمختګونه کړي دي. فکر کوي چې دولت له دې طریقې کولای شي په وضعیت کې تغیر راوړي؟
خو دا بل اخره بیا هم هغه خبره ده دولت ش مدیریت په واسطه او د ش تجهیز او ټریننګ په واسطه د خپل کوټو کې دایسي چې سفر مختګونه راوړي. ولې نهایت د جګړې لار د حل لار ز فکر نه کوم.
د چارو نظر خاوند احمد شاه سپرو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په کابل کې د ناټو ځواکونو د غوښ ملاتړ ماموریت او پوځي کارپوهان وایي د اسامه بن لادن وژنې القاعده شبکه کمزوري کړه خو لا هم دغه شبکه د افغانستان او نړۍ لپاره ګواښته. په کابل کې د غوښ ملاتړ ماموریت وایي په افغانستان کې له طالبانو سره د القاعده شبکې همکاري د اندېښنې وړ ده خو دوی د تروریستي ډلو ځپلو ته ژمن دي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
نن د می د میاشتې دویمه د القاعده شبکې د بنسټګر او پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژنې له پنځم تلین سره برابر ده. اسامه بن لادن پنځه کاله وړاندې د پاکستان مرکز اسلام آباد ته نږدې پای بټاباد کې د ځانګړو امریکایي ځواکونو له لوري ووژل شو خو لا هم د مرګ په اړه ګڼې پوښتنې بې ځواب دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي که څه هم القاعده شبکه هڅه کوي چې په افغانستان کې خپل فعالیت پراخ کړي خو دا اسامه له وژنې وروسته به دغه شبکه هیڅکله د پخوا په څیر غښتلې نشي. د دفاع وزارت د رسیال محمد راتمنش له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل کڅه هم په روسي او القاعده شبکه هڅه کوي چې په افغانستان کې خپل فعالیت پراخ کړي خو افغان ځواکونه د مقابله توان لري.
نجدی وختو کې بیا هم د القاعده ګونګوسه شروع شوه ده او په زینو ځای کې د مالی او همچنان د ترهګری ارخ کې زینې فعالیتونه په افغانستان کې شروع کړي. اما زه په دې کې داده یم چې د افغانستان ملي اردو کابل آی سی سی د هر ترهګر او د هر دهشتګر په مقابل کې خپل توالې پلوار داول وکاروي.
په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د قاتم ملاتړ ماموریت وایي چې د بن لادن له وژلو وروسته القاعده شبکه کمزورې شوه خو لا هم د غډله په افغانستان او پاکستان کې فعال ده. په کابل کې د غوښ ملاتړ ماموریت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم له طالبانو سره په روسي کې د القاعده شبکې مرستې دوی اندېښمن کړي خو هیڅکله به اجازه ورنکړي چې القاعده شبکه بیا په افغانستان کې سر راپورته کړي. د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي بیا وایي امریکا د القاعده شبکې مشر وو واژه خو د غډله لا هم د افغانستان او نړۍ لپاره لوی ګواخته. د ولسي جرګې غړی نذیر احمدزی وایي کنړیواله ټولنه له افغان حکومت سره د ترهګریز ډلو د ځپلو په برخه کې خپل مرستې زیاتې نه کړي القاعده او نورې ترهګریز ډلې به لا پسې پیاوړي شي.
چیرې امریکا هغه کومې ژمنې چې د موږ امنیتي سکتور سره کړي افغان دولت سره کړي هغه سره ونه رسي نو دا جرړي بیرته هم غټېدلی شي او هغه رقم ته نیالګي ونه تر جوړېدلی شي.
دا چې د اسامه بن لادن له وژنې وروسته د دغې ډلې مشر منو زواهري ولې ډېر نه دی لیدل شوی او اغېزې پر ډلې څومره دی همدغه پوښتنه مې د افغانستان د ملي امنیت شورا له ویان څخه وکړه. تواب غورزنګ په دې اړه د زیاتو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې افغان حکومت ته دا مهمه نه ده چې د القاعده شبکې مشر څوک او چیرته دی خو افغان امنیتي ځواکونه د ترهګریزو ډلو پر وړاندې جدي مبارزې ته ژمن دي.
مشر څوک دی او چیرته دی؟ ضرور دا ده چې القاعده یو نړیوال تروریستي ګروپ دی او د ټولې دنیا د انسانانو په خاصه توګه د افغان د خلکو مقابل کې نهایت ډیر جنایتونه ترسره کړي. د دوی په مقابل کې موږ خپلو جدي مبارزې ته ادامه ورکوو. د افغانستان امنیت د دفاعي ځواکونو
له دې ټولو سره سره د امریکا څارګر اداره بیا ادعا کوي چې امریکا توانېدلې چې د القاعده شبکې یوه لویه برخه له منځه یوسي. د دغې ادارې مشر جان برنان د اسامه بن لادن د وژل کېدو د پنځمې کلیزې پر مهال وویل چې واشنگتن او نیویارک کې د سپتمبر د 11مې پیښې د اصلي مسؤل لمنځه وړل ډېر اهمیت درلود. د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي د اسامه بن لادن وژن القاعده ډله کمزوري نه بلکې لا پسې پیاوړې کړه. پوځي کارپوه یوسف امین زازای وایي د اسامه بن لادن په وژنې القاعده شبکې له نورو ترهګریزو ډلو سره خپل همکاري لا پراخه کړه.
د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو 15 کاله پوره کیږي، خو راپورونه وایي چې القاعده شبکې په افغانستان کې بیا فعالیت زیات کړی دی. تاسو اوریدونکو څه فکر کوئ؟ که غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ، څو شیبې وروسته د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم. خو اوس په دې اړه د چارو د نظر خاوند محمد امین فروتن نظر پوښتم. فروتن صاحب، اوس په افغانستان کې د القاعده فعالیت په څه حد کې تاسو وینئ؟
زما په فکر القاعده او یا بل هر نظامی او سیاسی عمل چې په خشونت ولاړ وي، دا باید د دې ریشې باید مطالعه شي. خشونت د انسان د مخالف د نه منلو په غریزه باندې ولاړ دی.
فروتن صاحب اصلا سوال می داده چې لکه څنګه چې په دې راپور کې اشاره ورته شوی و، ځینو نظر دا و چې د بن لادن له وژل کېدو وروسته دا شبکه کمزورې شوې نه ده، خو ځینې وایي چې کمزورې شوې ده. من جمله د امریکا د استخباراتو رئیس وایي چې القاعده شبکه ډېره ځپل شوې او کمزوره شوې ده، خو یو شمېر نور وایي چې په افغانستان کې بیا سر راپورته کړی دی، بیا فعاله شوې ده. تاسو هم داسې باور لرئ؟
زما په فکر زما باور په دې باندې دی، زه د دې ټولو برخلاف باور لرم. زه په دې باور لرم چې دغه څوک دی او په فکری لحاظ د څه فکر نه دوی نمایندګي کوي. پرون طالب وو، نن بل ورځ القاعده شو او بیا په داعش واوښتو. دا د چاله خوانه راغلل او د دې عوامل څه دي؟
بله، تاسو وایئ چې په داعش واوښته، پر طالبانو سربیره دا ډله له نورو کومو ډلو سره ارتباط لري؟ او آیا تاسو فکر کوئ چې له داعش سره دوی جوړ دي؟ ځینې خو راپورونه خوایي چې دوی خصوصا په سوریه کې مثلا له النصري ډلې سره چې له القاعده سره نږدې ده اختلاف لري.
زما په فکر باندې چې هر هغه څوک چې دی انسان دی مخالف انسان دی دی محو په فکر کې وي، که هغه دینی تفکر وي او که غیر دینی تفکر وي، خوانه خوا هغه هغه څه عملی کوي چې هغه یو ورځ القاعده عملی کوله، بل ورځ داعش عملی کوي. او که تاسو متوجه شوی یاست دی تفکر ته، دا دی په ټوله دنیا کې موجود دی، دغه هویت نه لري، دغه تروریزم او دغه دا مسأله هویت نه لري، مذهبي تروریزم او غیر مذهبي تروریزم نشته ده، بلکې مذهبي خشونت او غیر مذهبي خشونت شته.
بله،
د ذکر شته ده چې د دې د دوو حوزو کې یو مثلا مهمه ولاړه ده چې دوو حوزو کې انسان مطرح ده.
بله،
کله چې ته د یو چا ضد مخالف دپاره دلایل جوړوي چې زه دې نه منم او هغه لمن زوري د طبيعي د تعامل عمل کوي، لکه یو تو القاعده چې کوي او داعش چې کوي.
بله، ډېر زیات
منم. په باندې دي ډيري شي د انسان په فطرت کې موجوده دي په بالقوه شکل باندې، ځکه خو دوی په همغه وسایلو باندې دي غیر استفاده کوي چې یو د وستو د خشونت ضد وسایلونه استفاده کوي، اما دغه وسایل په خشونت ولاړ دي. په داسې حال کې چې په تروریزم باندې تروریزم لمنځه نه شي تللی، د امریکا پالیسی تروریزم په تروریزم باندې لمنځه وړي. متاسفانه دا تاسو فودایره.
سلامت اوسئ. د چارو نظر خاوند ښاغلی محمد امین فروتن وو. لنډې خبرتیا وروسته ستاسو اوریدونکو نظر پوښتو. آیا لکه څنګه چې په ځینو راپورونو کې ویل کیږي چې د القاعده شبکې بیا په افغانستان کې فعالیت پیل کړی دی، آیا تاسو هم موافق یاست؟ او آیا ستاسو په سیمو کې هم دا شبکه فعاله ده او که نه ده؟
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
وس هم ستاسو اوریدونکو نو پدې چې د موضوع په اړه لاند نظر څرګند کړي، د ټلیفون شمیرې د 0993 2345 او هم 0982 2555. اوریدونکو لرو، مهرباني کوئ صاحب.
جوړه بخیر خیرات دی،
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ د موضوع په ارتباط لاند نظر څرګند کړي چې بل اوریدونکو کې تم نوبت ورسی شي.
القاعده دلې چې احمد ظاهری کې مشر یا په افغانستان کې مکمل دلته پیلات لري، د ملاحظ محمد منصور سره بیعت کړی دی، بیعت پر کنه کې وي وي او دا ملاحظ سوي دی مکمل شتول لري.
په هر ډېر زیات مننه چې لاند نظر مو څرګند کو. بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. ازادي رادیو ده.
السلام علیکم. عبدالرشید
مهرباني کوئ صاحب.
القاعده په نه غوړل شي په سم په افغانستان کې دوی فعالیت کوي او کله دا رضمن جوړ نه شي ما په نظر بیا به دا سره پر کې ما زموږ په هلمند کې زموږ په سیمه کې تر اوسه په نو سره بغیر طالبان او طالبان سره هیڅ څه لوس نه سره کې ما په نظر کې د دې په ځای کې مبارزه ونه شي دا بیا یو سره پوت کې بیا
سلامت و سه چه نظر مسرگند کو بل اوریدون که امدروزن معرفی که
سلام علیکم سروان سید
سلامت و سه مهربانی که بسید
خپل سلامونه تاسو تا درانو اوریدون که تولاندی که هم
سلامت و سه سرش سایبی از فکر کم مهربانی
آقای سروان کاولایشم چې فارسی
بله مهربانی مهربانی لطفا یو څه لاندې خبري وکړئ هیڅ فرق نه کوي چې پاره شبې
لاندې
بله مهربانی
من میخواستم بگویم که چی دلیل باعث شد که نام گلبدین حکمتیار در لیست سیاه رفت بر اساس کدام دلیل را میکشن اصلا این مهم است که بر اساس کدام دلیل رفته نامش در لیست سیاه و گپ دومی که اشرف غنی درخواست میکنه که نام حکمتیار از لیست سیاه بکشه اشرف غنی به خاطر دولت داری منفی
لطفا سرش صاحب لموضوع خارج شه لموضوع لطفا مخارجی جی مش پشتنه داوه چه آیا القاعده شبکه لکه سنگه چه ویلکیشی بیا پا افغانستان که فعال شوی داو کنده شوی پر حال لطول آوردون که منندویو که چا تا نوبت نیوی رسیدلی و نظر لری کولیشی چه دفان بیسی مرتس و اطلش میره پیاد و لری لده طریق هم کولیشی چه پیغام را وستوی جستاس پیغامونه به ده خبروانی پترسکی لنور آوردون که سر شریک کرو
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنوي او سیمایزو مسالو د بحث یوازینی مرجع ده.
پنځه کاله وشول چې د ډاکټر شکیل افریدی د واکسینو د پروګرام د لارې امریکا وتوانېده چې د اسامه بن لادن ځای معلوم کړي او هغه ووژني. له هغه راهیسې ډاکټر شکیل افریدی د پاکستان په یوه محبس کې بندي دی. د شکیل افریدی پلویان وایي چې امریکا له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو په هلو ځلو کې ښاغلی افریدی هیر کړی دی. د دې موضوع نور حال ملالۍ بشیر اوروي.
پینځه کاله کېږي چې ډاکټر شکیل افریدی د پاکستان په زندان کې بندي دی. پر ده له سخت دریځو سره د تړاو تور دی او په درویشت کاله بند محکوم شوی دی. د ډاکټر شکیل افریدی ورور جمیل افریدی فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د ورور د لیدو هیڅ هیله نه لري او نه هم فکر کوي چې په دې اړه به عدالت وسي. ویل کېږي چې افریدی تر 500 کلونو زیات عمر لري او د درویشت کلن بند په خاطر استیناف محکمې ته د مراجعه بې نتیجې پاتې شوې ده. د پخوانی مشر جراح ډاکټر شکیل افریدی مدافع وکیل قمر ندیم ازادي رادیو ته ویل چې وروستۍ ځل یې له خپل موکل سره په 2012 کال کې لیدلی او له هغه وروسته له ډیرو هڅو وروسته هم د زندان د چارواکو او کورنۍ چار وزارت لخوا ورته اجازه نه ورکول کېږي چې له ښاغلي افریدی سره وویني.
وکیلانو ته له ښاغلي افریدی سره د لیدو اجازه نشته. د هغه ورونو ته هم اجازه نشته. یوازې مېرمنې او اولادو ته اجازه شته چې په زندان کې له ده سره وویني.
د قمر ندیم په وینا پر شکیل افریدی تور دی چې د ممنوع اعلان سوي اسلامي سختریز ډلې لشکر اسلام سره یې تړاو درلود او د هغوی جنګیالیو ته یې روغتیایي اسانتیاوې او مالی مرستې ورکولې. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې شکیل افریدی په ایبټ آباد کې د تور ژړي پر ضد د واکسینو پروګرام پر مخ وړ. دغه پروګرام د امریکا د استخباراتي ادارې سي آی اے لخوا اداره کېده څو د سیمې له کورو د ډي این اې سمپلونه ټول کړي او د اسامه بن لادن تر کوره ورسیږي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلی افریدی د سیف د چلډرن ادارې لخوا دغه پروګرام ته ګمارل شوی و، خو دغه اداره له دې قضیې سره هر ډول تړاو ردوي. په 2000 لسیزه کې اسامه بن لادن او د کورنۍ په ایبټ آباد کې د پاکستان پوځي اکاډمۍ ته نږدې اوسېدل پیل کړل. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې یو شمېر څېړونکي وایي د پاکستان پوځي افسرانو د بن لادن د کور خوندیتوب هم کاوه، خو د 2011 کال د مې په 2 نیټه د امریکا دوی هلیکوپټرې د بن لادن په کور کې کښېنستې او دی له خپلې کورنۍ سره د امریکایي ځواکونو تر حمله لاندې راغی. د اسامه بن لادن وژل کېدل د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له لویو بریاوو څخه یوه او القاعده ته لویه ضربه ګڼل کېږي. لدی حمله ورسته شکیل افریدی د سختریزو سره د تړاو په تور زندان ته ولېږل سو. د فرانسې خبری آژانس د راپور له مخې څېړونکي وایي پاکستان شکیل افریدی ته د امریکا لخوا د اسامه بن لادن په وژل کېدو کې د مرستې په خاطر سزا ورکړه، او د دې پر ځای چې ښاغلی افریدی له بهرنۍ استخباراتي ادارې سره د تړاو په ملي خیانت تورن کړي، له سختریزو سره یې په تړاو تورن کړ، ځکه چې د ملي خیانت د قضیې په صورت کې په پاکستان کې د بن لادن د ساتل کېدو خبرې ته پام اوښت. په 2014 کال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو قانون تصویب کړ چې له مخې له پاکستانه د ښاغلي افریدی د نویل کېدو پر سر 33 میلیونه ډالر مرستې قطع شوې. د امریکا کانګرس له هغه راهیسې چې شکیل افریدی په پاکستان کې زنداني سوی، هر کال پاکستان ته د امریکا له مالي مرستو څخه 33 میلیونه ډالر ګرځوي.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو د دې خبرونې په دوام کې به هم راپورونه لرو، خو اوس ته خبرونې نیمایي برخه ته رسیدلې او 4 بجې او 10 دقیقې دي. فرشته جلال زید د سات لند خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولې عالی شورا نن وویل جمهور رئیس محمد اشرف غنی به ډیر ژر د حزب اسلامي د هیئت د ځینو غشتونو په اړه خپل ورستۍ پریکړه دوی ته ورواستوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لسته د ګلبدین حکمتیار په ګډون د دغه حزب د شمیر کسانو د نمونو ایستل د حزب اسلامي له څو عمده غشتونو څخه بلل کیږي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس وای په کابل کې د ځوان د بیرحمانه وژنی او د هرات د استیناف څارنوال د ترور په قضیه کې دوی د عدالت تامینولو ژمنه کوي. عبدالله نن د وزیرانو شورا غونډې ته د وویل چې دا پیشه د بخښنې وړ نه ده، او دغه ټینګاری وکړ چې عاملین به یې مجازات شي. د امریکا د استخباراتو پر مرکزی ادارې سی آی ای نن دا انتقاد سوی چې سهار وختي د اسامه بن لادن د مړینې د 15مې کلیزې په مناسبت تر ټویټر پیغامونه خپرول، او داسې شوډله لکه په ابټاباد کې د اسامه بن لادن پر کور حمله چې دا اوس روانه وي. اسامه بن لادن 15 کاله مخکې نن ورځ یعنی د مې په 2مه په خپل کور کې د امریکا د ځنګړو کومندو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو. په ایران کې د نوي قانون لا پاسېدو سره به د هغو بهرنیو وسلوالو کورنیو ته د ایران د تابعیت حق ورکول کیږي چې د ایران او عراق په جګړه کې د اسلامي جمهوریت په ګټه وژل شوی دي. په دې نوي قانون کې د هغو افغانانو او پاکستانیانو کورنیو هم شامل دي چې په داوطلبانه ډول په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت یا داعش پر ضد جنګیږي او هلته وژل کیږي. ایران وايي دوی د فاطمیون په نوم لیواله ری چې د هغو افغان داوطلبانو څخه جوړه ده چې په سوریه او عراق کې د شیعهګانو د سپیڅلو ځایونو د دفاع لپاره جنګیږي. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په جنیوا کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د سوریه پر حالاتو خبرې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د آزاد مبارزو په برخه کې نړیواله تل باز محمد مبارز پرون خپل روسی سیال سره د سیالي په خاطر روسي ته لاړ. د افغانستان د آزاد مبارزو فدراسیون رئیس نور الله شاروخي نن ازادي رادیو ته ویل چې باز محمد د می په اتمه نیټه خپل روسی سیال ماکسیم کوتکوف سره چې د روسي نامتو لوبغاړی دی سیالي کوي. نوموړي وویل باز محمد مبارز کومي سیالي چې مختلفي هغه چیلنجي سیالي ده. ماکسیم کوتکوف د باز محمد سیال دی. ټاکل شوی دغه سیالي د می په اتمه نیټه په مسکو کې ترسره شي.
برگزار شوه.
ښاغلی شاروخي زیاته کړه چې په زرګونه کسان د دغه سیالي د ننداري لپاره ورسي. په کابل کې نن د مالولو لوبغاړو ترمنځ د باسکیټبال د ویلچر سیالي پیلېږي. د افغانستان د مالولینو فدراسیون رئیس کبیر خوشبین نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه سیالي کې له اتو ولایتونو څخه نوي تنه لوبغاړي ګډون کوي. د دغه سیالي څخه هدف د مالولینو فدراسیون ملي ټیم ته د غوړو لوبغاړو معرفي کول دي. او د ایتالیا د سری ای فوټبال د غورلیک سیالي په لړ کې د میلان فوټبال ټیم او فروزینا ټیم سیالي مساوي پای ته ورسیده. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو لمخې دغه سیالي درې د درې پر وړاندې پای ته ورسیده. دغه دواړو ټیمونو 450 امتیازونه واخیستل او د جدول ووم ردیف ته لار پیدا کړه. او د انګلستان د فوټبال لیگ سیالي په لړ کې نن شپه د چلسی او تاتنهم ټیمونه دیوبل پر وړاندې لوب کوي. دغه سیالي نن شپه یو بجې د انګلستان په اسامفورد بریج استادیوم کې تر سره کیږي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبری خبرونه اوري د دې خبرونی په دوام کې ووري. د سولې شورا وایي هیله لري ولسمشر به له حزب اسلامي سره د جوړجاړي په اړه وروستۍ پریکړه ورته اعلان کړي. د نورستان اکثره دولتي دفترونه ودانۍ لري خو والی وایي سږ کال به یو شمېر دفترونو ته ودانۍ جوړې شي.
د قبایلو ریاست به هم یو میاشت پورې افتتاح کړو. د دې په څنګ کې د اقتصاد ریاست، د اطلاعاتو فرهنګ ریاست به هم افتتاح کړو.
ولسي جرګه وایي په دو اونۍ کې به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د فرمان په اړه پریکړه وکړي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واوریدل، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې ولسمشر ډیر ژر د حزب اسلامي په اړه خپل وروستۍ پریکړه د شورا ته واستوي. د دې شورا د چارواکو په وینا افغان حکومت د ملګرو ملتونو له تور لیست د ګلبدین حکمتیار د نوم د لری کولو پر سر تماس نیولی دی. په دې اړه د سفی الله ستانکزی راپور واوري.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي کوم مسایل چې له حزب اسلامي سره د سولې د تړاو په اړه په دې شورا پورې مربوط کېدل حل شوي او یوازې هغه مسایل پاتې دي چې د ولسمشر په واک کې دي. د سولې عالی شورا مرستیال مولوي عطاور رحمان سلیم د دوشنبه پورې ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر ژمنه کړې څو ډیر ژر د حزب اسلامي له استازیو سره د مطرح شوي مسایلو په اړه خپل وروستۍ پریکړه له دوی سره شریکه کړي.
د حزب اسلامي سره چې کوم خبرې روانې دي، خې لاسترونه در مول لرو، انکشافات شوه ده، د پنځش مادونه تقریبا په شل مادو کې ورسره توافق در سی دلیو پنځه ماده پاتې دي چې هغه زمونږ صلاحیت له غوڼه جګو. امیدوارو چې رئیس جمهور هغه اخرنی چې کوم تصمیم دی هغه مونږ ته ورسیږي.
خغلی سلیم ویل حکومت د اختلافي مسلو د حل او د حزب اسلامي د غښتنو در رسیدګي په خاطر له ملګرو ملتونو سره اړیکې نیولې دي. سباندې یو میاشت کېږي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استاذي کابل ته راغلي او تر اوسه پورې په څو پړاوونو کې د سولې عالی شورا او حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست د حزب اسلامي د غړیو د نمونو لری کول، د دې ډلې د بندیانو خوشی کول، هیواد ته د حزب اسلامي د غړیو د کډو راوستل، د رڼو ټاکنو تر سره کېدل او د بهرنیو پوجانو د وتلو لپاره د وخت ټاکل د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ له اختلافي مسایلو څخه دي. د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی غړی امین کریم بیا وویل چې د بندیزونو لری کول یو اختلافي خبره نه ده، بلکې ټول پر صلاح شوی دي، خو په ځینو مسایلو لا هم بحث روان دي چې حکومت ورسره د همکاریو ژمنه کړې ده.
مطلب برداشتن تعزیرات یک موضوع اختلافي نه
ده. د بندیزونو د لری کول خبره یو اختلافي موضوع نه ده، بلکې ټول پر موافقه کړې ده. کوم بحث چې شوی د بندیزونو د لریوالي په ترنګوالي ده چې ډیری په بهرنیو هیوادونو پورې اړه لري. رئیس جمهور صاحب، اتمر صاحب او ستانګزي صاحب داډ ورکړې چې د بندیزونو د لری کول د ترنګوالي موضوع پیل شوی کېدای شي لګوختونی سي. خغلی کریم دا هم ویل چې د روانو خبرو د بریا منطقي پایله د حزب اسلامي د رهبر ګلبدین حکمتیار څرګندېدل او کابل ته د هغه راتګ ده. اخو جمهوریت ریاست هیله کوي چې د دواړو لوریو ترمنځ شته واړه اختلافي موارد حل شي. د جمهور رئیس مرستیال ویان د وخان مینپال د دوشنبه پورې په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
د حکومت سره د افغانستان د حکومت خاصن د سوی د شورا له خوا مذاکرات پر مخ وړل کیږي. په دغه برخه کې پرمختګونه سوي دي. هیله ده چې ډېر ژر هغه ورستنی پایلې ته او نتیجې ته سر ورسیږي.
که هم د سولې عالی شورا د سولې له پروسې سره د حزب اسلامي یو ځای کېدل د یادې پروسې د پیاوړي کېدو لامل بولي، خو سیاسي کارپوهان وایي د سولې له پروسې سره د یادې ډلې یو ځای کېدل هم د سولې پر اتک کې لوی رول نشي لوبولی. یو له دغو سیاسي کارپوهانو بشیر بیژن دی چې وایي د سولې له پروسې سره د حزب اسلامي یو ځای کېدل د امنیت لپاره په لنډ مهال کې نه، بلکې په اوږد مهال کې ګټور تمامېدلی شي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 5 او یا هم 00 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان برخلیک به په دوه اونیو کې څرګند شي. د دې جرګې منشي عبدالرؤف انعامي وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو جوړښت او صلاحیتونو په اړه د فرمان د کمیسیونونو په غونډو کې څېړل کیږي او ژر به د جرګې عمومي تالار ته وړاندې شي. په دې اړه یوسف خان زادران راپور لري.
د ولسی جرګې منشي عبدالروف انعامي وایي هڅه کېږي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د جمهور رئیس د تقنیني فرمان برخلیک په دوو اونیو کې معلوم شي. ښاغلی انعامي وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو، تشکیلاتو او صلاحیتونو په اړه دا فرمان تېره اونۍ ملي شورا ته رسېدلی او په کمیسیونونو کې له بحث وروسته به د ولسی جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شي. هغه وایي چې د دې فرمان برخلیک له معلومولو پرته د اصلاحاتو د پلي کېدو بله لار نشته.
قانون تشکیل او صلاحیت به نزدیکی به
د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل او صلاحیت نو قانون لا 15 ورځو راهیسی مقرره رسیدلې او موږ لاسن پرته عدلی او قضایی چې اړوند کمیسیونی دی سپارلې، نو دا باید زیات نه زیات تر دوه اونۍ پورې عمومي مجلس ته راشي.
سره له دې چې په دې فرمان کې ځینې تعدیلات راغلي، خو د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د جمهور رئیس پخوانی تقنیني فرمان 4.5 میاشتې وړاندې ولسی جرګې د رایو په اکثریت رد کړی وو. هغه وخت وکیلانو ویلي وو چې د انتخاباتي کمیسیونونو ډیر کارونه د غوراوي کمیټې ته سپارل شوي او دا فرمان د قانون سره په ټکر کې بللی وو. د ملي شورا ځینې غړي د نوم د نښودو په شرط وایي چې د دې فرمان له مخې د غوراوي کمیټې جوړښت نوی کیږي او د انتخاباتي کمیسیونونو ټول کمیشن نران بدلیږي. جمهور رئیس اشرف غنی او داغه دویم رستیال ولسی جرګې غوښتي چې د اصلاحاتو د تطبیق په خاطر دا فرمان تصویب کړي. بلخوا د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې ولسی جرګه باید له بیړې او فشار کار وانخلي، بلکې یوازې د فرمان د خو تر هم لاتړ وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی مشر یوسف رشید د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل دا فرمان باید له پخواني برخلیک سره مخ نشي.
مګنه غوړو چې پارلمان دې په فوري توګه د ولسمشر فرمان تایید کړي، اما په عین حال کې نه غوړو چې هغه په ډېره بې پروايي سره هغه حرکت هم کړي. هلته د قانون په اساس باندې دوی د تعدیل د راوړلو واک هم لري. دوی باید دغه فرمان ټول مطالعه کړي، هغه مثبت اړخونه باید دغه ملاتړ وکړي، کوم هغه اړخونه چې دوی لپاره د اندېښنې وړ دي
له دې وړاندې د ملي یووالي حکومت ژمنه کړې چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به لار اړخیزو اصلاحاتو وروسته کیږي. په داسې حال کې چې د ولسی جرګې ډېر غړي د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د حکومت هڅې یوازې د ملي یووالي حکومت د مشرانو په ګټه ګڼي، معلومه به شي چې دا ځل د دې فرمان برخلیک څه کیږي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د افغانستان اجرایی رئیس وی په راتلونکو څو ورځو کې تاجکستان، چین او ترکیه ته سفر کوي. ښاغلی عبدالله عبدالله دا خبره نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړه. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د جکپوډو افغان چارواکو بهرني سفرونه مهم بولي، خو په عین حال کې ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د دغو سفرونو د ایجنډا مواد او شمنې تعقیب کړي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور ووري.
د حکومت اجرایی رئیس وایي چې تاجکستان ته د کاسا زر پروژې د موافقتنامې د لاسلیک، چین ته د دو اړخیزو اقتصادي مسایلو او ترکیه ته د بشري مرستو په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف بیلابیل سفرونه کوي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په پیل کې خبرې کولې وویل چې د سفرونه به په راتلونکو څو ورځو کې پیل شي.
سفرهایی داریم در روزهای آینده.
پراتلونکو ورځو کې سفرونه لرو. لومړی سفر تاجکستان ته د کاسا زر پروژې د موافقتنامې د لاسلیک لپاره دی. دویم سفر چین ته دی چې په دوه اړخیزه مسایلو به پکې بحث وشي. او دریم سفر د بشري مرستو په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف دی چې په ترکیه کې جوړیږي. د اجرایی ریاست د معلوماتو په اساس عبدالله عبدالله به د می په 12مه تاجکستان ته ولاړ سي. د همدې میاشتې په 15مه به د چین ولسی جمهوریت په رسمي بلنه د دوه اړخیزو اقتصادي همکاروي لپاره سفر وکړي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به د می په 22مه د بشري مرستو د جل په نړیوال کانفرنس کې چې په ترکیه کې جوړیږي هم ګډون وکړي. تاکل شوی و چې عبدالله نن دوشنبه د پاکستان د صدر اعظم په بلنه دغه هیواد ته رسمي سفر کړی وای، خو په کابل کې د حمل د یو دیرشمې د خونړۍ حملې له امله چې درنه مرژوبلې درلوده او وسلوالو طالبانو یې مسؤلیت واخیست وځنډول شو. د افغان حکومت اجرایی رئیس له دې وړاندې هند، ایران، چین، ترکیه، امریکا او یو شمیر نورو هیوادونو ته د امنیتي، سیاسي او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف بیلابیل سفرونه درلودل. د سیاسي چارو افغان کارپوهان د افغان لوړپوړو د چارواکو بهرني سفرونه مهم بولی او ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د هر سفر ایجنډا او هوکړه تعقیب کړي. د چارو کارپو حاجی سید داود ازادي رادیو ته وویل چې د چارواکو سفرونه ملت ته هیلې وربخي.
لومړی ګام کې سفر واقعا اغیزمن دی، هغه دا چې د افغانستان خلکو ته ویله پیدا کوي. اما دویمه خبره دا ده چې د دې سفرونو نه یا دغه وادو نه په ملي ډګر کې کله که ګټه پورته نشي زه فکر نه کوم چې دا سفرونه دې ګټه ول.
ښاغلی داود زیاتوي چې له نړۍ سره د افغانستان اړیکې زیاتې مهمې دي او دا ډول سفرونه اړیکې جوړوي او هم نړیوالو او افغان ولس ته هیله بخونکي او ګټور تمامېږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د نورستان والی وای په ولایت کې زیاتې دولتي ادارې ودانۍ نه لري، خو سږ کال غواړي چې یو شمېر دفترونو ته پخی او اساسي ودانۍ جوړ کړي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبريال روح الله انوري راپور.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل په تیرو څو کالو کې په ولایت کې د دولتي ادارو دفترونو ته د ودانیو جوړول د پاره کوم کار نه دی شوی. همدا لامل دی چې اکثره یې تعمیرونه نه لري، چې مامورینی په کرایه کورونو کې خپل ورځنۍ چارې پر مخ وړي. هغه وایي د همدې ستونزې د هواري د پاره یې اړوند وزارتونو ته د ودانیو جوړول د پاره وړاندیزونه کړي، چې یو شمېر وزارتونو ورته مثبت ځواب ورکړي او بودیجه هم ورته ځانګړي کړي، چې ډیر زر به یې قراردادونه ترسره او کار به پریپیل شي.
د قبایلو ریاست به یو میاشت پورې افتتاح کړو، د دې په څنګ کې د اقتصاد ریاست به هم افتتاح کړو، د اطلاعات او فرهنګ ریاست به هم افتتاح کړو، کارونه به شروع کړي.
والی وایي د دې تر څنګ د ایچ ټی وی د کانال رغولو لپاره هم سروي پیل شوی او په هغه به هم په څو راتلونکو ورځو کې کار شروع شي.
او دغه چې کوم دی د ایچ ټی وی کانال هم افتتاح کړو، استراتیژیک ګودام 2000 ټنی هغه افتتاح کړو.
هغه وای په تیرو کلونو کې د نړیوالو څخه په نورستان کې د رغونې د چارو په نوم په لکونو ډالر راوستل شوی، خو د دې پر ځای چې دولتي دفترونو ته پرې ودانۍ جوړ شي یا پرې نورې عام المنفعه پروژې ترسره شي، د وخت د چارواکو لخوا هیف ومیل شوی او نورستانیان اوس هم یو کیلومتر پوخ سرک نه لري او د دې تر څنګ زیاتې سیمې د خامو سرکونو څخه هم بې برخې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عارف له لوګر څخه لیکلي وای د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې القاعده د لس کال کې شي چشته. نقیب الله له هلمند څخه لیکلي دي د القاعده ډله په افغانستان کې د پرمختګ په حال کې ده. ظاهر نورزای له د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي وای د پاکستان حکومت اوس مشته داسې شو لکه په اوبو کې د شګو بند یا ورخ چې یواز یو ځای بند کړي بل ځای سوری وکړي. نو چې د طالبانو د کمزوري کېدو اوازې خپرې شوې، اوس پاکستان د القاعده اوازې خپرې کړې دي. نقیب الله حق دوست د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه لیکلي دي القاعده په افغانستان کې ډیره د پرمختګ په حال کې ده، باید مخې ونیول شي. هیله ده چې دولت او نړیواله ټولنه دې مسلې ته توجه وکړي. او د هلمند له مرجع څخه رحیم الله مقدس لیکلي وایي زما په نظر په افغانستان کې د القاعده وجود او موجودیت په نشتون حساب دی، ځکه اوس د هغوی ځای داعشیانو نیولی دی. تاسو زموږ شخ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونه په لوی شارونو کې په FM 7.5 څپه اوریدئ شي او په نورو سیمو کې په منځني څپه 12.9 اوري. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه څپو د امریکا شخه آشنا راډیو خبرونه مهیروي. جکپوري حکومتي چارواکي د سوداګرۍ د چارو مشان، متخصصان او د مدني ټولنې او د پرمختیايي سازمانونو استازي نن د جرمني په فرانکفورت ښار کې راټول شوي او د آسیا د پرمختیايي بانک په کلنۍ غونډه کې ګډون کوي. د دې غونډې په اړه نور جزئیات نوریاس نوریا وروي.
د آسیا پرمختیايي بانک او سهم لرونکو هیوادونو به نن د جرمني په فرانکفورت ښار کې د پایښت لپاره همکاري تر عنوان لاندې په دې غونډه کې د دوامدار او هر اړخیز پرمختګ پر اهمیت او د ملاتړ لپاره د آسیا او اروپا ترمنځ د نږدې کېدو پر ضرورت ټینګار وکړي. دغه بانک چې په 1968 کال کې تاسیس شوی او مرکز یې په مانیلا کې دی، افغانستان یو له مؤسسو غړو څخه دی چې اړیکې یې له څه باندې 40 کلن ځنډ وروسته له 2002 میلادي کال راپدې خوا بیرته ټینګه شوې ده. دغه بانک په تیرو 14 کلونو کې له افغانستان سره د بیا رغونې په مختلفو پروژو کې مرسته کړې او بیلګه هم د ټاپي د ګازو د پایپ لاین د پروژې مالی ملاتړ لري. د آسیا پراختیایي بانک په سګنۍ غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د مالی وزیر اکلیل حکیمی ګډون کړی دی. د افغانستان حکومت به په دې غونډه کې له دې بانک وغواړي چې په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره خپلې مرستې زیاتې کړي. دا خبره د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وکړه او زیاته کړه
د افغانستان د مالی وزیر د ډی بی یا د آسیا د پراختیایي بانک مسئولین سره د افغانستان د لومړیتوبونو په اړه چې موږ د زیربنا په برخه کې لرو د هغوی د کومکونو د دوام په برخه کې خبرې او بحث وسي.
افغان چارواکي وایي له آسیایي بانک تمه ده چې په افغانستان کې د ترانسپورټ، کرنې او انرژۍ له پروژو سره مرسته وکړي. د آسیا پراختیایي بانک د کلنۍ غونډې په درشل کې د بشري حقونو د څار د سازمان په ګډون یو شمېر ډلو د دې بانک له مشرتابه غوښتي دي چې دا بانک باید ډېره پانګونه په هغو پروژو وکړي چې ګټه یې د ټولنې بې وزلو او محتاجو خلکو ته رسیږي نه چارواکو ته. د بشري حقونو د څار د کتان کمپاین او اورجوالد ډلو له دې بانک غوښتي چې دا مسله یقیني کړي چې د خپلو کارونو په محور کې به د هغو کسانو ستونزې په پام کې نیسي چې په بېوزلۍ کې ژوند کوي. د غډلو ویلي چې دا مسله د ځپونکو لکه د ازبکستان او آذربایجان په څیر چاپیریالونو لپاره مهمه ده. د اروپا او مرکزی آسیا لپاره د بشري حقونو د څار د سازمان مدیر هوغ ویلیامسن وویل د پرمختګ هڅې یوازې هله دوام کولی شي چې ټولنې ملاتړ وکړي او ګټه یې هم دوی ته ورسیږي نه لوړ پوړو چارواکو ته. د هغه په وینا د ازبکستان او آذربایجان په څیر ځپونکو هیوادونو کې د آسیا پراختیایي بانک ته پکار ده چې ډیر کار وکړي چې دا مسله یقیني کړي چې د پرمختیا د هڅو ګټه خلکو ته ورسیږي نه دا چې د سرغړونو له دوام سره مرسته وکړي. د وډلو ویلی چې په دغو دواړو هیوادونو کې وضعیت داسې دی چې د دې بانک په مرسته په پروژو کې د ګډون لپاره د ټولنې لپاره اسانتیاوې نه دي رامنځته شوي او نه هم خلک کولی شي چې د دغه بانک له قوانینو د حکومت د سرغړونو په اړه شکایت وکړي ځکه دوی دا خطر درکوي چې حکومت به یې وځپي. په ازبکستان کې د آسیا پراختیایي بانک د اوبو لګولو او د کرنې د عصري کولو پروژې پر مخ وړي چې ګټه یې د کتان صنعت ته چې بشري حقونو ته په پام سره حکومت ورڅخه ناوړه ګټه اخلي رسیږي. د ازبکستان حکومت په منظم ډول په زور خلک په دغه صنعت کې کار کولو ته اړ باسي او بزګران هم په زور اړ کوي چې ورکړل شوې سهمیه تولید کړي او هر کال هم له 1 میلیون زیات وګړي د کتان په کښتونو کې د ارزه یا بیکاره بوټو د ایستلو او د کتان ټولولو لپاره ګماري. آذربایجان هم لکه چې په 1999 کال کې د آسیا پراختیایي بانک غړیتوب حاصل کړی تر اوسه له دې بانک د انرژي او ترانسپورټ په ګډون د مختلفو سکتورونو د ودې لپاره 2.3 میلیارد ډالر پور او د پور ضمانت ترلاسه کړی دی. د آذربایجان حکومت په وروستیو کلونو کې د خپلو منتقدینو په وړاندې ځپونکي اقدامات زیات کړي دي. په هغه لیک چې د بشري حقونو د څار سازمان او د کتان کمپاین د آسیا پراختیایي بانک رئیس تاستولې له دې بانک غوښتل شوی چې په ازبکستان کې هغه پروژې وزندوي چې ګټه د کتان سکتور ته رسیږي ترڅو د ازبکستان حکومت په زور د کار کولو لپاره د خلکو اړ ایستل پای ته ورسوي. د غرض خبر اعلان او نور خپلواکو څارونکو ډلو ته هم اجازه ورکړي چې د کار کولو شرایط پرته له دې چې کوم خطر ورته متوجه شي له نږدې وګوري.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن وویل چې په سوریه کې د اوربند ټینګولو لپاره د روسیا او داعش ضد ائتلاف د غړو سره په خبرو کې تفاهم ته رسیدو په حال کې دي. خو کیری نن په جنیوا کې د سعودي عربستان بهرنیو چارو له وزیر عادل الجوبیر سره تر کتنې مخکې وویل چې یو څه کار لا هم پاتې دی. په دې اړه نور جزئیات د فرشې جلال زی په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په جنیوا کې څرګنده کړ چې د سوریه په شمالي شهر حلب او شاوخوا ځایونو کې د اوربند چنګیدو لپاره مذاکرې پر مخ تللی خو لا هم کار ته اړتیا ده. جان کیری د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر نن په جنیوا کې د دې اوربند په اړه خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې خبرو تر پیل مخکې په جنیوا کې خبري اعلان ته وویل
There are a lot of conversations taking place yesterday the day before.
په دې اړه پرونه ور مورز دي خبري شوې دي او مشتفاهم ته نږدې شوی خو بیا هم کار ته اړتیا ده او د همدې لپاره نن دلته راغلی یو. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر نن خبري اعلان ته وویل چې د سوریه په حلب شهر او شاوخوا ځایونو کې روانه جګړه پر بشري قوانینو څرګند تیری دی. الجوبیر د هغو هوایی حمله پړه د بشار الاسد پر رژیم اچولې چې تیرونی ګنښ مرکزام پکې ووجل سول.
There is only one side that is flying airplanes and that is Bashar al-Assad and his
هلته یوازې د بشار الاسد ځواکونه او د هغه متحدان پروازونه کوي نو د شذو ماشومان او مشرانو په دې قتیام کې دوی لاس لري خو د ډاکټرانو او نورو روغتیاي کارکونکو په وجلو تورندي دا وضعیت دوام نسی کولای او نړۍ هغه نه پرېږدي چې دې کارت ادامه ورکړي لکه څنګه چې موږ مخکې هم ویلي د اسد د رژیم اورځي پښمیر دی او هغه به دی خو هله لرو چې هغه به د سیاسي مرحله په مرسته لري شي کنه په زور بل لري کېږي هغه سره چې څلور لکه کسانی قتل 12 میلیونه بی ځایه او یو هیواد ویجار کړ په دغه هیواد کې آینده نه لري روسیه تیرونی ویلی چې په حلب کې د جګړې بندول لپاره د الاسد پر ځواکونو فشار نسی راوستلای د امریکا د بارونی چار وزیر جان کیری پرون د عربي هیوادونو له مشرانو او د سوریه د حالاتو لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استاذي سټیفن د میستورا سره د خبرو لپاره جنیوا ته ورسید جان کیری پرون د سوریه په حلب شار کې د تشدد د کراری لپاره د ډیپلوماټیکی پروسې اعلان وکړ کیری وویل چې واشنگتن له مسکو د همکاري توقع لري او هیلای څرګند کړی چې دوی به پرمختګ وکړي جان کیری به په جنیوا کې د روسیې او د هغو عربي هیوادونو له استازو سره خبرې کوي چې د داعش یا د اسلامي دولت ضد ائتلاف کې شریک دي
د خبري ساعت د زینو مهمو مطالبو لنډی شو سل بیا ووري امنیتي چارواکي وای د کندهار لپاره د طالبانو نومول شوی والی او د هغه مرستيال 15 تلويش نورو وسلوالو سرتريزو سره یو ځای وشل شوی دي د چارواکو په وینا دغه کسان پرون د کندهار او روزګان پر لوی لار په شال ولی کوټ ولسوالي کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې و وشل شول د افغانستان دفاع وزارت په کابل کې د ناتو ځواکونو د خپل ملاتړ ماموریت او پوځي کارپوهان وای د اسامه بن لادن وژنې القاعده شبکه کمزوري کړه خو لا هم دغه شبکه د افغانستان او نړۍ لپاره ګواښته د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان برخلیک به په دوو اونیو کې معلوم شي د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي په راتلونکو څو ورځو کې تاجکستان چین او ترکیه ته ځي عبدالله عبدالله دا خبره نن د وزیرانو شورا د غونډې په پایل کې اعلان کړه او د نورستان والی وای په ولایت کې زیاتې دولتي ادارې ودانې نه لري چې لکه بلې خلک او مراجعین له ستونزو سره مخامخ دي خو سش کل غواړي چې یو شمیر دفترونو ته پخې او اساسي ودانې جوړ کړي
دردن تیری گی کہ دلداران تیرے آشوند لزہرو ڈک
کاروانو د تیری گی دیرا دی بپ دلارن تیری